د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې اوساته خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته تاسو ته د نن ورځې وروستي خبري غړي په تکراری توګه خبرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام راړم. لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا د باجوړ په بمی چاودنه کې د وجلسویو پولیسو شمیر وو تر رسیدلې. د خیبر پښتونخوا ل لکی مروت څخه ناڅرګند وسلوالو لس مزدوران تښتولې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اسرایلی مشرتابه ته ویلي اوس هم د دې موقستا چې عرب هیوادونه اسرایل ومني. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د باجوړ په بمی چاودنه کې د وجلسویو پولیسو شمیر اوس او تر رسیدلې دي. د باجوړ پولیس وایي چاودنه د جنوري پر اتمه سهار مهال د مومندو تحصیل په بیلوټ فرش سیمه کې وسوه، چې پکې 15 پولیس ووژل سو، خو په ژوبلو پولیسو کې بیګا دوه نور مړه سوي دي. په پیښه کې 40 کسان ژوبل سوي هم دي. د سیمې د پولیسو ویاند محمد اسرار مشال رډي ته وویل چې پولیسو سرتیری په سیمه کې د پولیو د واکسینې کمپاین پر مهال د امنیت چارو تر سره کولو لپاره روان و چې گاډیا د سړک تر غاړي د شخصي بم شکار سو. بلخوا د باجوړ سیاستوالو، مدني فعالانو او قبایلی مشرانو ویلي چې نن د جنوري پر 9 به د سیمې د امنیت په اړه غونډه کوي او د راتلونکي کړنلار به جوړوي. د باجوړ ځوانان ټولنې مشر سید اکبر مشال رډي ته ویل
مونږ څوک وژني، مونږ په څه وژني، زمنګا ګنات صدا مونږ ته کوم جرم سزا را کول کیږي. نما اعلان کو د ټول ولسته چې د خدای د پاره په کار د چې مونږ په شریک باندې نواز پور تکو.
د خبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د بد امنۍ پیښې زیاتې سوې دي. حکومت وایي د مخنیوي لپاره یې پوز دفي عملیات کوي. تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر موټر د دې برید ذمواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا ل لکی مروت څخه ناڅرګند وسلوالو لس مزدوران تښتولې دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید نن مشال رډیو ته وویل چې دغه مزدوران د بیټنی تحصیل له حسن خیلو سیمې د جنوري پر اتمه تښتول سوي دي. نوموړي وایي د مزدورانو له تجوړي سیمې څخه تر شادي خیل پورې د سړک پر جوړولو کار کاوه چې وسلوالو تښتول. د تښتول سویو مزدورانو تعلق له سوابي، چارسدي، بنو، خیبر ضلع او د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو سره دی. د پولیسو ویاند وای له پیښ وروسته پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي او د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو د ناڅرګند وسلوالو پر ضد د دی پیښې مقدمه درج کړې ده. تر اوسه چا د دې مزدوران تښتولو ذمواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید وایي د افغان طالبانو د حکومت له چارواکو سره ګټوري خبرې سوي دي. مولانا عبدالرشید چې د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کابل ته پتللی پلاوي کې شامل دي، نن یې مشال رډي ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر شکولو او تاوتریخوالي کمولو خبرې سوي دي. البته نوموړي وایي د طالبانو له مشر مولانا هیبت الله اخونزاده سره لا ملاقات نه دی سوی. مولانا عبدالرشید دا واضح نکړه چې آیا د تحریک طالبان پاکستان، داعش ډلې او نور وسلوالو په اړه څه خبرې سوي دي او کنه. بلخوا د افغانستان د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا یا وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند ویلي چې حکومت یې د پاکستان په ګډون هیڅ ګاونډي هیواد ته د ضرر پېښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري. د ده په وینا نه هم چاته د دې اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. په پاکستان کې عدالت امر کړی دی چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان دی د راولپنډي پر پوځي مرکز د برید په مقدمه کې هم ونیول سي. د عمران خان خلاف د پوځ پر مرکزي دفتر جی ایچ کیو د برید قضیه د آر ای بازار پټانه کې سوتسویو. د راولپنډي د ترګري ضد عدالت جج ملک اعجاز نن د یادی مقدمه اوریدنه وکړه. عمران خان چې دا محل په توشخانه او نور مقدمو کې په اډیاله زندان کې دی، له هغه ځایه د ویډیو لینک للاري مقدمه ته حاضر سو. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د سرکاري رازونو افشا کولو د مقدمه لپاره جوړ ځانګړي عدالت عمران خان د خوشی کولو امر کړی و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن اسرائیلی مشرتابه ته ویلي اوس هم د دې موکستا چې عرب هیوادونه اسرائیل ومني. انټونی بلینکن د جنوري پر 9 ویلي ک اسرائیل د یو مستقل فلسطینی ریاست رامنځته کېدو ته لار هواره کړي، نو دا سیمه کستا چې له گاونډیو عرب هیوادونو قبولیت ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې انټونی بلینکن د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیده کاته کړي دي. ټاکل شوی چې نوموړی د اسرائیلو د هغې کابینې له غړو سره هم خبرې اترې وکړي چې د اکتوبر پر 9 پر اسرائیلو د حماس تر برید وروسته د جګړې لپاره جوړه شوې وه. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یو ترهګر سازمان ګرځولی دی. خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل. اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه به واورئ. د باجوړ پر پولیسو د پرونی برید د وژل سوی شمیر وو ته لوړ سوی دی. ځای خلک څه فکر کوي؟
مونږ څوک وژنی؟ مونږ په څه وژنی؟ زمونږه ګناه څه ده؟ مونږ ته د کوم جرم سزا راکول کیږي؟
مولانا فضل الرحمن وایي د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د ترنګلتیا کمولو هڅه کوي. د سیاسي چارو شنونکي دې ته څومره هیله مند دي؟
د مولانا صاحب هلته تګ اوس صبر وړې کامیاب شي ما ته ډېر خوشبینه تنیم چې د تګ سره به ډېر فرق راشي.
په کورمه کې پر مسافر وړونکو بسونو تر بریدونو وروسته خلکو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی خوندیتوب باوري کړي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته. د باجوړ پر پولیسو د پرونی برید د وژل سوی شمیر اوس وو ته رسیدلی دی. پرون په هغه سیمه کې وژل سویو 15 پولیسو سرتیرو د جنازې په مراسمو کې د ځایي پولیسو یو صوبیدار احساساتي سو او موجوده حکومتي او قومي مشرانو ته سختې خبرې وکړې. هغه ویل نور د خپلو سرتیرو ملګرو له جنازو پورته کولو ستړي سوي او دا چې د امنیت غم یې باید وخوړل سي. د باجوړ پر پولیسو د پرونی برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې وه. د موضوع تفصیل د شاهنواز ترگزی په ریپورت کې اورو.
ما څوک به هیڅ کې نشماري او روزانه د قربانیان دي زبا ور کوم ستړي شو. د خدای د پاره زموږ ته پوسټ وکي دا موږ به څو پورې د جنازې چوتو.
د جنوري په اتمه چې حبیب الله حوالدار په خار با جوړ کې د خپل 15 پولیس غړو جنازه وکړه، نو د ډیر درد خپل د پولیس قومي سیاسي او د بیوروکراسي مشرانو په مخ کې ولاړ شوی او خپل خبرې جاری ساتلې وي.
روزانه مطلب دا دی چې زمونږ د اکثر کې گورنر صاحب زمونږ قومي مشرانو ولاړ وي د خپل بچو ته پوس وکړي.
تیر کال هم په جولای کې په خیبر ضلع کې په علي مسجد جمعه 14 کې پولیس پوسل شوی. هم په دغه ورځ د جنازې د میدانه د پولیسو د ډي اس پي جهانگیر افریدي ژړا او فریاد په میډیا ډیر خپور شو. د هغه دا یو خبره چې نور دا شاینه مزه نه کوي ډیر وایرل شوی و. د باجوړ حبیب الله هم د باجوړ د هغه پیښې چې د جنوري په اتمه سهار په باجوړ ماموندو کې د بیلوټ فرش ته پاسه چې د پولیسو په غټه لارې شوی فریاد کاوه. د باجوړ د پولیسو د ترجمان په خبره د پولیو ضد مهم کې د امنیت د ټینګ ساتلو په ډیوټۍ د دغه سیمو روغتونونو ته پولیس غړي روانو. به 14 ورباندې وشوه. دغه 14 کې د اخیری شمیرو تر وخه وو پولیس غړي مړه شوي او شل پکې زخمیان دي. د پخوانی فاټا د انضمام وروستو د آل فاټا لیویس او خاصدار اکشن کمیټې ترجمان حبیب الله یوازې نه و خبرې خود وکړي، خو په شای په لسګونو پولیس غړي او د دغه محکمې مقامي افسران ولاړ شوي. د باجوړ مقامی او سیاسي ډلو مشران هم د جنازې وروسته میډیا ته خبرو کې ویلي نن مانه د جنوري په 9 باندې غونډه جوړوي او د راتلونکو د پاره په کې بحث کوي. د باجوړ د ځوانانو ټولنه چې سیاسي سماجی او زده کوونکي کارکوونکي دي مشر سید صدیق اکبر مشال رډیو ته ویل 13 ورځ د وژل شوی کورونو غړو ډېرې چیغې وهلې.
مونږ څوک وژني؟ مونږ په څه وژني؟ زمونږه ګناه څه ده؟ مونږ ته د کوم جرم سزا را کول کیږي؟ دونه بې حسي او دونه بې وسي وه چې په جنازه ولاړ خلک هیڅ قسم حرکت نه کوو. یو یره وه نو ما اعلان وکړو د ټولو لسته چې د خدای لپاره په کار د چې موږ په شریکه باندې نواز پورته کړو.
خو د سید صدیق اکبر په خبره د دوی ځوانان زیاتره بهر هیوادونو ته ځي، ځکه دلته که کاروبار او معیشت خراب دی نو عمر هم په غم لړلی دی، او د زیاته کړه چې دا ځکه هم چې دلته امنیت نشته.
چې موږ سترګې غړولې دي نو په دې سختو کې او په تکلیفونو کې او په دې مشکلاتو کې او په دې بمونو کې نو ډېر څه زده کړي دي. زمونږ به کوشش دی چې که مشران آواز پورته کوي که نه پورته کوي، خو سیاسي دی که خامي دی، موږ د دې خاورې د بچي په حیثیت همیشه دپاره موږ د خپلو وروڼو دپاره همدغه شان آواز پورته کوو.
د باجوړ پولیسو مشاد رډیو ته ویلي دوه نور پولیس غړي یې بېګا د شپې په روغتون کې مړه شوي، چې د دغې سره د وژل شویو شمېره وو تنانو ته رسېدلې، ولې شل زخمیان دي. دغه پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې، خو دوی بیا ویلي دغه پیښه د پولیو سره تړل غلطه ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جمعیت علما اسلام افی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید نن مشال راډیو ته وویل چې د افغان طالبانو د حکومت له چارواکو سره ګټوري خبرې سوي دي. مولانا عبدالرشید کابل ته د تللي جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په پلاوي کې شامل دي. له نوموړي سره زموږ همکار شاهین بونيري خبرې کړې دي.
مولانا صاحب، تاسو د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن صاحب سره په دغه پلاوي کې افغانستان ته تللي یې، تر اوسه پورې د دوره څنګه روانه ده او کوم مهم ملاقاتونه مو کړو، او دې کې د قندهار سفر چې دی غډیر مهم دی، نو که په غیر ته وای ډیره مننه به.
په دا میډیا باندې سره راغلی دی چې چا سره همدلته ملاقاتونه شوي دي، که هغه وزیر خارجه دی که رئیس الوزرا دی که مولانا عبدالکبیر صاحب دی وزیر داخله دی، نو دا د ملاقاتونو سلسله خو دغسې روانه ده.
د ملا هیبت الله خونزاده صاحب سره هم ستاسو د ملاقات پلان و کنه، نو هغه څنګه اکله دی یا وشو که نه ونشو، د هغې دپاره څه تیاری دی؟
نو دا خو لا فلحال ایجنډا داسې ده چې یا کوم مخې ته پروګرام دی، تر دې وخته پورې خو زه پلانه یم خبر چې نوی شیډول زمونږ څه دی د نن نه آخوا، نو هغې باندې به بیا مشران سره خبرې چې نور مخې ته شډول څه دی.
ښه، اوسه پورې چې تاسو کوم مهم ملاقاتونه شوي دي دوه درې، هغې کې په کومو موضوعاتو خبرې وشو؟
همدغه جنرل موضوع وه چې دا تاسو ته ما کومه ذکر کړله چې یاره دواړو ملکونو تر منځ د تعلقات ښه شي، تاوتریخوالی کم شي، د یو بل نه ګیلې شي کوي چې په کومو خبرو باندې دي په هغې کې دغه راشي.
نو دې کې چې ګیلې شکوي چې دي، دا په دې تحریک طالبان پاکستان باندې ډیر ګیلې شکوي دي دواړو هیوادونو، او ذبیح الله مجاهد صاحب ویلي دي چې دا ټي ټي پي چې دا د پاکستان کورنۍ مسله ده، نو په دغه موضوع باندې هم خبرې وشوې او څه پرمختګ پکې وشو کنه؟
نو دا خو داسې ده چې دا پاین روان چې دی دا به په اخر کې وي، او بیا چې کومه خلاصه د خبرو راټولېږي نو هغه به هم اخر ته راټولېږي، نو بعضی جزئیات داسې دي چې مې هغه د دې و په فلحال لاپراس کې ساتي، او د هغې د طرفه اجازت نه شي هغه مونږ کشران د میډیا سره شریکو. په دغې حوالے سره چې کله دا زمونږ دوره پاینل کیږي نو بیا به دا ټول جزئیات مخې ته راشي او میډیا ته به هم راشي.
دې دوران کې په باجوړ کې کوم ځای نه چې تاسو په انتخاباتو کې برخه لې، ولته یو سیاسي مشر هم یې، نو د بدمنه یو شمیر پیښې رامنځته شوې، او دا اوس چې دی د پولیس سرتیری پکې ووجلو شو تر وو کسانو پورې، دا ډېره غټه پیښه ده. نو دی باندې هم څه تبصره ده او دا سره روان دي دی باجوړ کې؟
نو بالکل جی، دا خو ډېره بده پیښه ده او ډېره دردناکه پیښه ده، او دا یو تسلسل دی د هغه بدمنه او د خونریزۍ او د هغه پساد او د تخریب د لهر چې کم د ډیرو کلونو نه دلته په دې خوره باندې را روان دی، او ظاهره خبره ده چې دا به کم وخته پورې روان وي. نو دا خو ډیر بد حالات دي په دې وخت کې باجوړ کې، نه څوک آزاد ګرځېدی شي، نه څوک دا یقین لري چې که زه د کور نه وزم واپس به زه ژوندی راشم. په دې کې که تاسو وګورئ زمونږ ګوند په خپله جمعیت علما هغه ټارګټ دی، په 30 جولای دماکه کې زمونږ تقریبا 60 نفره شهیدانو شلو داغه نه مخکې منګ ټارګټ یو درستم ټارګټ
یو ستاب سبنیس باندې مولانا صاحب د دې ذمہار سوګ دي چې د سیمو ویل کیږي چې په باجوړ او د سیمو کې د داعش د سلیپینګ سیلز دي داسې زیونه دي خوندې زیونه دي چې دا غزنه دی بریدونه کوي تحریک طالبان پاکستان هم د زنو بریدونو ذمہاری اغسته ده نو تاسو ګینه نه پیژنئ چې دا څوک خلق دي تاسو ولې پنهخه کوي
نو دا خو چې څوک پنهخه کول کې دا خو باغی ته پته مو خو دلته کله واردات وشي یو تنظیم ذمہ داری واخلي کله بل تنظیم ذمہ داری واخلي او زمونږ خو د یو تنظیم سره کاغه جنگی تنظیم دی که نظامی تنظیم دی دا غي سره خو زمونږ سره اختلاف شته نه چا سره زمونږ سره مسله شته نه چې متولما خو یو سیاسي تنظیم دی خو به هر کې دا د تخریب کاری یو لهر دی دی وخت کې زیات ذمہ داری چې دی نو هغه د ریاست جوړیږي چې هغه په دې حواله سره ټوس قدمونه واخلي او دا معلومه کې چې دا څوک دا د کم ځای نه کیږي دا ولې کیږي دا غي مخنیوي د څنګه کوي ځکه چې زموږ ریاست دی دا غي سره ادارې دي دا غي سره سکیورټي فورسز دی دا غي سره پولیس ډیپارټمنټ دی دا غي سره عسکري او سیول ادارې دي خو تر دې وخت پورې ریاست خپل ذمہ داری نه پوره کوي خپل فریضه نه پوره کوي هغه صرف تماشا کوي او د غفلت مظاهره کوي دا هغه وجه نه دا شیروان دی او مسله ورو ته ورو چې کومه ده خطرناک ترسیږي زه به دا ویم چې اوس دلته د الیکشن اعلان شوی دی په دغه حالاتو کې په باجوړ کې څنګه الیکشن کې چې ته کمپین نشي کولای ته جلسه نشي کولای ته یو ځای ته آزاد موومنت او حرکت نشي کولای ته خپل اواز عوامو ته رسولای نشي او د دې لپاره د دوی سره هیڅ پلانینګ نشته دی هیڅ منصوبه نشته دی نو دا ټول یو مایوسکون صورت
ده تاسو یې چې دا حالات خراب دي او کمپین اینوم نکیږي بدم نه پیخیم کیږي نو تاسو د دورې نه تاسو سو امید دي چې آیا تاسو واپس له خیره راځئ نو دګي بس پرمختګ شوي د امن حالت بخښي سه گزاره به وشي کنه
نو بس د انسان خو خپل کوشش ده نورې پیسې خو د الله تعالی په لاس کې دي او دا زمون چې کوم واپس ده دا هم ډیر پنک نه ته سره په اخلاص سره ام په دغه موضوعاتو باندې کار کوي نو امید دی چې دنه سو نتیجه مخې ته راشي او په دې حواله سره موږ پر امید یو چې په اخلاص سره یو کوشش کیږي نو ان شاء الله په الله تعالی په غو باندې نتایج او ثمرات ډیر مثبت مرتب کوي نو په دغه حواله سره موږ پر امید یو او دا د چې اوس پالیسین بدلول پکار دی رویه بدلول پکار دی د چا په لاس کې چې د پالیسازي قوت دی هغه قوتونه په دې حواله سره په خپل پالیسو باندې نظر ثانی پکار ده چې دغه په نتیجه کې بیا امن راشي ځکه چې کم شي روان دی د خود زمونږ چې کوم زړې پالیسی دي دا غوي هغه تسلسل د غوي په نتیجه کې روان دي نو دغه پالیسی نه به تبدیلول وي چینج کول وي نو به موږ د خپل تکي امن راځي
افغانستان ته د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی پتللی پلاوی کې شامل مولانا عبدالرشید وو چې زموږ د همکار شاهین بونيري پښتنو ته ځوابونه ویل زموږ بل همکار غلام غوس په خپل ریپورت کې دې تکتنه کړې ده چې د سیاسي چارو شنونکي د مولانا فضل الرحمن لدی سفره د امن او نورو چارو په لړ کې څومره خوشبینه دي او کنه راځي چې ریپورت یې واورو
مولانا فضل الرحمن د خپل غوند د دینی عالمانو د پلاوی سره د جنوري د 8 نیټه نه د افغانستان په سفر دی د جنوري په 8 نیټه دوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د حکومتي کابینه د نورو غړو سره ملاقات کړی دی د دغه ملاقات په اړه جمعیت علماء اسلام په خپل ایکس پانه د مولانا فضل الرحمن لخلي لیکلی دی چې هغه د دوړو هیوادونو ترمنځ د غلط فهمي او لری کولو هڅه کوي د مولانا فضل الرحمن د افغانستان د دې سفر د اهمیت په اړه می د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګې د پخوانی چیرمن اجازه خټک نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
ډیر خوشبینه تنیم چې د تک سره به ډیر فرق راشي خو البته دا چې مذهبي انتها پسند چې کمدل طالبان او همدردان دي نو کېږي چې لاتینی اوټونو کې لګون د مولانا صاحب خواتا نظر وکي مولانا حبت الله صاحب سره ملاقات کړی دی نو هغه یو ځکه چې ګټه ته کولې شي
بلی خواته هم د جنوري په اتمه چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء یعنی وزیر اعظم مولا محمد حسن اخون سره ولیدل، نو د هغې وروسته د طالبانو د واک لاندې ارګ ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه د افغانستان په خاوره د ټي ټي پي د موجودګۍ رد کولو ته په اشاره د مولا محمد حسن اخون له خولې ولیکل چې حکومت یې د پاکستان په شمول هیڅ یو ګاونډي هیواد ته د ضرر پیښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري او نه هم د افغانستان خاوره نور چاته د ګواښ پیښولو لپاره کاریدو ته پریږدي. خو ځینې شنونکي او د دیپایي چارو پوهان په دې نظر دي چې په کابل کې اوسمهاله واکمن طالبان د پخوانی افغان دولت د چارواکو په رنګ د افغانستان د پخوانی خارجه پالیسۍ د ځینو مهمو نقطو مخ په وړاندې د بوتلو هڅه کوي. په دغه تناظر کې د مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر د اهمیت په اړه مې د پاکستان د پوز د پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو د شنونکي سید نذیر مومن نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د مولانا د دې سفر پر مهال به د تحریک طالبان پاکستان په اړه ځینې خبرې د پردې شاته هم کیږي او په دې لړ کې په قندهار کې د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د مشرتابه هیبت الله اخونزاده سره ممکنه ملاقات به ډیر مهم وي.
اوس دا دوره چې دا غوي وشوه د گورنر سیب د قندهار، نو دا غینې پس دا دویمه دوره ده چې د فضل الرحمن سیب کی مطلب د دینه دا معلومیږي چې خبرې مخ په وړاندې روانې دي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې مشتاق یوسفزی وای مولانا فضل الرحمن د طالبانو په رسمي بلنه د افغانستان په سفر دی او په دې وجه دا هغه دا سفر ډیر اهمیت لري، خو کاغه د تحریک طالبان پاکستان په اړه له افغانستان د پاکستان په غوښتنو او اندیښنو کې بریا نه ترلاسه کوي او افغانستان هم په خپل دې دریز باندې ولاړ وي چې ټي ټي پی د پاکستان خپل داخلي مسله ده، نو د دې سفر به د پاکستان لپاره بیا ډیر اهمیت نه وي.
ما جوړ کې دا حمله شوې ده، پولیس پکې پکه سره مجلې شوې دي، دوی زخمیان دي. نو پاکستان د بل خټول نه څنګه چې مسله د تحریک طالبان پاکستان ده چې کوم پاکستاني طالبان دي او ولته نشتي که دغه مسله حل کیږي نه، نو ما نه خیال چې بیا داسې قسمه دورو څه پیدا وي. خو کې دي چې پاکستان د استبلیشمنت دی پیغام وړي وي د خبرو اترو شروع کېدو کې دي چې یو پلان وي چې پاکستان سره ټول اپشن کومونه هغه خو هغه استعمال کړی دي کوم اپریشن یو شوې کوم مسله استعمال شولا، نو دا غیر مسئله علی نشوی.
په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد وای اوس حالات بدل شوی دي ځکه چې اوسنی طالبان د پخوا پرنګ د پاکستان نه مني او په دې وجه مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر نه سیاسي ګټه نشي ترلاسه کولی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د کورمی شیګانو پرون پریکړه وکړه چې تل او پړچنار ترمنځ لوی لار تړي. په هغه ځله کې له تیر اکتوبر میاشت راهیسې د شیا او سنی مسلکو د پلویانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې پر مسافر وړونکو ګاډو د ډزو لړۍ پیل شوې ده چې تر دې مهاله پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومت وایي د لارو امنیت یې خوند نیولی خو زیاتوي چې که څوک ورباندې تګ او راتګ نه کول غواړي نو خوښه یې خپله ده. تاریخ او رکزه بده رپورت لري.
د کورمی شیاګانو پر مسافر شوی د تازه برید پر دی عمل کې پرټل پراچینار مرکزی سړک د احتجاج په توګه خپل تګ را تک بند کړی دی. په پراچینار کې د شیاګانو مقامی مشر حاجی روف حسین مشال لوډیو ته پر اتم جنوري ویلي دوی دا فیصله کړی تر څو چې په لارو کې د مسافرو تحفظ نوی یقیني شوه پر مرکزی سړک بسوک هم سفر نه کوي. حسین وای د اتوار ورځې په وسلوال برید کې بے ګناه خلکو په مړینه شروع شوه درې ورځې څوک تر ختمېدلو پس دا به کتلی شي چې حکومت د مسافرو حفاظت پر غوښتنه څومره عمل کړی او زیاتوي که بیا داسې څه نوي شوي نو خپله پر ذاتي حیثیت به یو لای عمل تیاروي. د اتوار پرس په صدق کې د سولو په گاړو وسلوال برید شوی وو چې په کې د پولیسو تر مخه سلور مسافر مړه او درې نور زخمیان شوي ول. دا برید تر هغې شوی چې په تیرو پنځو ورځو کې سنیان مسافر په مختلفو ځایونو کې تر وسلوال بریدونو لاندې راغلي. په صدق کې تر برید پس د سنیانو شپږو قومونو مشرانو یوه غونډه کړې چې پکې نه یوازې د مسافرو نښه کولو اقدام مزمت شوی بلکې هغوی د پیښې قاتلین پر نیولو حکومت سره د مرستې اعلان هم کړی. د صدې یو ځایي مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته د ګل پورز ویلي
دا کا سوند په کور دی فوری گرفتار کی مو مشران کشران علماء کرام چومنم اہل سنت پر جماعت دا ٹول مو دا حکومت پر شو بندے وی لوڑیو
په کورما کې پر مسلک او فرقې پر بنیاد د مسافرو نه خکولو سلسله په اکتوبر میاشت کې شیا سونی ډلو ترمن جګړه تر کې دلو پس شروع شوه. تر اوسه په پیښور هنګو چارخیل ساده درنی صحرا تختک علی منګولو نستیکوټ ششو او یوش میر نور سیمو کې پر مسافرو د شیوی بردونو له عمله تر 25 پورې تنان لدواړو ډلو مړه او ژوبل شوي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او جوړ شوي خراب حالاتو پر دې عمل کې د دواړو ډلو ځوانانو یو ځای احتجاجونه هم پیل کړي. په دغه لړ کې پر اسلام آباد او پېښور تر احتجاجي غونډو پس د ګلپورز د سیمې یو شمېر ځوانان یو ځل بیا د پېښور پرېس کلب مخې ته راغونډ شوي ول چې د مسلک او فرقې پر بنیاد شروع شوي بریدونو مخه د نستلو غوښتنه کړې. په احتجاج کې شامل د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته پر 8 جنوري ویلي ځینې عناصر دوی په خپلو کې جنگول غواړي خو پر خلکو غږ کوي چې مقصد دی کامیاب نکړي.
چې شاه هموري سنی هموري نمون دواړه ځوانان په دوړو غو باندې غا کو سیره توسو د صبر والا توسو دیو بل دو پاره دی برداشت والا جذبه پیدا کو.
بلخوا په دغړه د ضلع پولیسو مشر محمد عمران خپل دریز نه دی ورکړې. البته په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته پر 8 جنوري ویلي په سیمه کې د لارو حفاظت لپاره ځای پر ځای چیک پوستي جوړې کړې او بل دا چې لاګشتونو سره اضافي نفری هم ګمارلې ده.
تاسو مشال لري ته غوښتل د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دي چې حکومت یوازې د تحریک انصاف د هغو غړو پر ضد کاروایی کوي چې د نامې مئی له تشدد ډکو احتجاجي مظاهرو کې برخه اخیستې او پلان کړی وي. یو شمیر شنونکي د نموړي دا خبره یو سیاسي بیان بولي او وایي چې په راتلونکي کې به هم د یاد ګوند خلاف سخت ګامونه اخیستل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې نگران حکومت د نهیمې مئی د پیښو پلټلو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. راشد خټک دې ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې ده او سیاسي هلې ځلې هم په زیاتېدو دي. خو د ملک یو لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف یو شمېر ستونزو سره مخ دی. تیر کال په 9 مئی د ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان په یو مقدمه کې نیول کېدونه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی و چې وروسته د ګوند په لسګونو غړي او مشران دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته د تاوان رسولو په تور ونیول شول. نگران حکومت په 6 جنوري و 15 کسیزه کمیټې هم جوړه کړه چې د 9 مئی د پیښې پلټنې وکړي او هغه کسان په ګوته کړي چې دغه احتجاج منصوبه جوړه کړې وه او برخه پکې اخیستې وه. اگر چې د جیو ټی وی سره د خبرو په وخت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ اوویل چې حکومت د تحریک انصاف د ټول ګوند خلاف ګامونه نه پورته کوي او صرف د هغه کسانو خلاف کاروایی کوي چې د 9 مئی په پیښو کې کاکړ دي. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې حکومت په تحریک انصاف او عمران خان د بندیز لګولو پریکړه لا پخوا کړې ده او دا کمیټه صرف یو بهانه ده.
کلنا چې دا اکانومیست کې چې دا آرټیکل کوم شایشه ده د دې انټرنیشنلی ډیر زیات ریاکشن ده. انټرنیشنل میډیا هم دا شی ډیر اوچت کړی ده او څنګه ګورنمنټ باندې یا څنګه اسټابلیشمنټ ډیر زیات دباو راغی. نو اوس دې سکه بل څه لار نشتا چې پی ټی آی باندې پابندی ولګي او عمران خان باندې پابندی ولګي.
بلخ په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیز مبارک علی دغه نظر ردوي او وایي چې د کمیټې کار ډیر اسان دی او د چا سره د بې انصافۍ کولو ویره تر ډیره حده نشتا ځکه چې د 9 مئی ټولې پیښې د ویډیوګانو او تصویرونو په بڼه ریکارډ شوې دي.
موجوده نگران حکومت کومه 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. زما په خیال دغوی کار ډېر آسان دی. دغوی کار ځکه آسان دی چې د دې ټولو معاملاتو د هغې ویډیو فوټیجز موجود دي او د هغې کار جسټیفاید دی. که څوک دا خبره کوي چې را دا کمیټې کو جوړه شوې ده یا چې کومه موجوده نگران حکومت دی هغه د ادارو په وینا باندې هغوی لکه داسې قسمه کارونه کوي چې د پاکستان تحریک انصاف دغه پارټي نوره کمزوري. دا خبره سره زه اتفاق نه کوم. دغه کار که تاسو وګورئ لکه هر چاته ډیر په بالکل واضح دی او صفا ښکاری چې هغوی خلک انسایټ کوي خلک بلوکي.
په پیښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید هم وایي چې د 9 مئی د پیښو د منصوبه بندۍ کولو په تور په عمران خان بندیز لګېدلې شي خو په پوځي تاسیساتو حمله کوونکو خلاف ګامونه پورته کول هم ضروری دي.
چکه چرې په دې کې دغه ماستر مایندز چې وته موږ وایلی ویلی شو یا چې چا منصوبه بندي کړې ده چکه په دې کې اهم شخصیات یعنی اعلی قیادت ملوثي. نو زما په خیال چې دا به د تحریک انصاف لپاره ډېر نقصان وي. وزیر اعظم صاحب خو یو سیاسي بیان ورکړی دی خو که چرې اعلی قیادت په دې کې ملوث وو نو بیا ممکن ده چې هغه د تحریک انصاف یا دغه جماعت یا دغه پارټۍ په حواله سره څه فیصله وشي او هغه فیصله یقینا چې دا هم کېدی شي چې په دغه جماعت باندې پابندي ولګي یا دغه په بعضو شخصیاتو پابندي ولګي.
نهمه مې د پیښو د پلاتونو لپاره جوړ شوی کمیټه مشري به د انصاف او قانون نگران وزیر کوي او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو نگران وزیران به هم غړي وي. لنهمه مې د پیښو په تور حکومت په یو سل دوه کسانو په فوجي عدالتونو کې د مقدمې چلولو پریکړه هم کړې ده چې د ځینو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا مخالفت شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډیستمو پام راړوم. د خبر پښتونخوا د باجوړ په بمی چاودنه کې د وژل سویو پولیسو شمیر اوو ته رسیدلی. د باجوړ پولیس وایي چاودنه د جنوري پر اتمه سهار مهال د مامندو تحصیل په بیلوټ فرش سیمه کې سوی وه چې پکې پنځه پولیس وژل سوي وو، خو په ژوبل پولیسو کې بیګا دو نور مړه سوي دي. په پیښه کې شل کسان ژوبل سوي هم دي. د دې پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی ده. د خیبر پښتونخوا ل لکی مروت څخه ناڅرګند وسلوالو لس مزدوران تښتولی دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید نن مشال رډی تویل چې دغه مزدوران د بیټنی تحصیل له حسن خیلو سیمې د جنوري پر اتمه تښتول سوي دي. نموړی وایي چې د مزدورانو له تجوړی سیمې څخه تر شادی خیل پوری پر سړک باندې کار کاوه چاتروس د دې ذمہارین د منلی. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید وایي د افغان طالبانو د حکومت له چارواکو سره ګټوري خبرې شوې دي. مولانا عبدالرشید چې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کابل ته پتللی پلاوی کې شامل دي، نن مشال رډي تویل چې د مولانا فضل الرحمن د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر شکولو او تاوتریخوالي کمولو خبرې شوې دي. په پاکستان کې یو عدالت امر کړی دی چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان دی د راولپنډي پر فوجي مرکز د برید په مقدمه کې هم ونیول سي. د عمران خان خلاف د فوج پر مرکزی دفتر جی ایچ کیو د برید قضیه د آر ای بازار پټانه کې ثبت شوی و. د راولپنډي د ترګریز عدالت جج ملک اعجاز نن د دې مقدمه اوریدنه وکړه. عمران خان چې دا محل په توشخانه او نور مقدمو کې په اډیالا زندان کې بندي دی، له هغه ځایا د ویډیو لینک لاري په دې مقدمه اوریدنه کې حاضر شو. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن له اسرایلی مشرتابه سره لیدکاته وکړي. دا کتنه د انټونی بلینکن د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په غزه کې د جنگ مخه نیول. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري رازو د خبرونی پاتې ریپورتونو ته. پر اوکراین د روسیې د پاوز په تازه راکټي او توپچی حملو کې لزګونه کسان وژل سوي او ټپي سوي دي. په پرونی پردونو کې د اوکراین د ختیز مرکز او لویدیز پراخې سیمې په نشه سوي دي. د اوکراین پاوز اعلان کړی چې د روسیې یو شمیر توغندي او بي پيلوټ الوتکې یا ډرون یې غورځولې دي. په دې اړه تفصيل د احمد تکل په دې ریپورت کې اورو.
روسیه پرون د توغندیو او ډرونونو د تازه بریدونو په لړۍ کې د اوکراین په ختیځ، مرکز او حتی لویدیځ کې بیلابیلې سیمې په نښه کړې. اوکراینی چارواکي وایي د دې راکټي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او له پنځه څلوېښتو زیات نور ټپیان دي. په دې حملو کې د اوکراین په څو سیمو کې یو مارکیټ، یو شمیر کورونو او نورو ښاري سیمو ته زیان اوښتی دی. د جنوب ختیځې د نیپرو پتروفسک سیمې پر وړه ښارګوټي نوو ماسکوفسک د روسیې توغندیو د لګېدو په نتیجه کې څلرویشت کسان ټپیان شول. د دې سیمې والي سرهی لیساک ویلي چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر پلارني ټاټوبي کریویری ښار د روسي ځواکونو د برید په نتیجه کې د استوګنې له شلو زیات کورونه او یو مارکیټ زیانمن شوي او یوه میرمن وژل شوې ده. له بلې خوا د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تریخوف تایید کړی ده چې د روسیې لږ تر لږه څلور توغندي هلته راپریوتي دي. د سیمې والي اولی سنیهوبوف ویلي دي چې یوه وژل شوې میرمن د نړېدلو ودانیو له لاندې راایستل شوې او دا امکان شته چې نور خلک هم هلته پاتې وي. د اوکراین په لویدیځ کې د خمیلینسکي سیمې چارواکو هم د پرونیو حملو پر مهال د شپږو چاودنو او د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په جنوب کې د دنیپرو سیند پر غاړه په لوی ښار زاپوریژیا کې هم دوه تنه د استوګنې پر یوه سیمه په راکټي برید کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پاوز د عمومي قومندان والیری زالوژنی په وینا روسیې په پرونیو حملو کې له 1500 توغندیو او د شاهد پنوم له اتو ایرانی بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستی وو. ښاغلی زالوژنی دا ادعا هم کړې چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواک د روسیې ټول ډرونونه او اتلس کروز توغندي ویشتلی او له منځه یې وړی دی. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې پوځي ځواکونو یې د دقیقو او له سمندر او هوا څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله څو ځایونه چې د اوکراین د پوځي صنایعو تاسیسات بلل شوي ویشتلی دي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې مسکو په دې حملو کې د کنشال یا خنجر په نوم له هایپر سونیک توغندیو څخه هم کار واخیست. په عین حال کې د اوکراین پر ځینو سیمو د توپونو ډزې هم شوې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په خرسون سیمه کې د څه باندې 130 توپونو د لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
په افغانستان کې د سولې او ازادۍ په نوم د میرمنو یو غورزنګ پر افغان جنو او میرمنو د هغه هیواد د واکمنو طالبانو د بندیزونو او د هغوی د گرفتاریو غندنه کړې ده. د غورزنګ مشرانی وایي د طالبانو تازه ځورونی شي چې د دوی په وینا د میرمنو پر وړاندې د هغوی دریځ هیڅ نه دی بدل شوی. ریپورټونه وایي طالبانو په کابل کې د حجاب نه مراتولو په پلمه یو شمېر میرمنې نیولې چې دې کار په هغه ښار کې د میرمنو تګ راتګ کم کړی دی. بل پلو طالبان وایي هغوی میرمنو ته څه نه وایي چې له محرم سره یو ځای په شری حجاب کې لکوره وزي. نور حال په دې رپورټ کې
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورزنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي. د دغه غورزنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له دوو کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورزنګ مشري پروانه ابراهیم خیل نجرابی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودله چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بېلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له څو ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د حقو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نه وي مراد کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډیری نجونې چې حجاب یې اخیستی وو په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخیستی. نن د کابل سړکونو کې ډیره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم او مې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یو عیني شاهدې همارا جبی ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی وو طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړیو ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وې.
زما په یو ځای کې ورپام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د دغو نجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی یې د بې حجابۍ دودېدل بولي تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسېدلی دي، یوه ډله میرمنې له هېواده بهر دغه په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوی وي چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغه عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارد بنټ هم د دغو ښځو نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د پاکستان سپریم کورټ د پارلمان لپاره د سیاستوالو ټول عمري نه اهلي نه قانون ګرځولې. د عدالت د جنوري پر اتمه پریکړه وکړه چې د آئین تر شپږ څلوېښتمې مادې لاندې د سزا سویو سیاستوالو د نااهلۍ موده پنځه کاله ده او تر هغې وروسته هغوی کولی سي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او د پارلمان غړي جوړ سي. د سپریم کورټ د حکم ګټه د نورو ترڅنګ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د استحکام پاکستان ګوند مشر جهانگیر ترین ته هم رسی چې په 2013 کال کې هم د سپریم کورټ د یوې پریکړې لمخې د ولسی چوکۍ لپاره ټول عمري نه اهله ګرځول سوی وو. د مشال رادیو خبريال راشد خټک د موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان سپریم کورټ په 8 جنوري د پارلیمان د پر د ټول عمري نه اهلای پاړه خپل اف محفوظه کړې فیصله واوروله. د سپریم کورټ تلاندې پریکړې تر مخه د آئین د 12 ون اف ماده لاندې د نه اهلای موده د ټول عمر په ځای 15 کړه ده. د آئین دا ماده وایي چې د پارلیمان غړی باید صادق او امین وي. د سپریم کورټ فیصله چې په 15 جنوري محفوظه کړې وه ډېره مهمه بلل کیږي. د دې پریکړې نه پس د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د استحکام پاکستان ګوند مشر جهانگیر ترین کوم چې د یادې مادې لاندې د عدالت لخوا ټول عمري نه اهل ګرځول شوي په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي، ځکه چې د دوی د سزا 15 کاله پوره شوي دي. د سپریم کورټ د پریکړې په اړه د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې دا به د پاکستان د عدلیې سره سره په سیاست هم ژور اثرات وشیندي. د دې سوال په ځواب کې مشال رادیو ته وویل،
آج جو ہے وہ بھی شارٹ آرڈر آیا ہے، لیکن شارٹ آرڈر بھی کوئی تین چار صفوں کا ہے، اس میں انہوں نے
اس کو صرف سپریم کورٹ لنڈ حکم راغل دے او لنڈ حکم ہم در صدور صفے دے حکم کے ویل شویرش دا آئین دا دشپتہ میں مدے لاندے چاہتا سزا نشی ورکل کے دے پا خواچ دا سپریم کورٹ پا دے حق لکم فیصلے راغل دی پا خواہوئی کی ہم تازادات تو سپریم کورٹ دا الیکشن ایکٹ حوالہ ہم ورکڑے دا حکم کی چدن اہلائی مدہ پینزہ کلا ٹاکل شوے دا چکرہ تفصیلی فیصلہ رہا شنو پا خواہی کے بلدے وجہ ہم ذکر شوے دا
جو تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آئے گا جس میں وہ ریزن بھی دیں گے.
دا پاکستان جمہوری غورځنګ حکومت تیر کال په الیکشن ایکٹ نه انتخاباتو په قانون کې بدلون کړی وو او د پارلیمان د پاره د نه اهلای موده 15 کاله ټاکلې وه. د آئین د 12 ماده لاندې د نواز شریف او جهانگیر ترین نه علاوه د تحریک انصاف مشر عمران خان هم سزا شوی دی، خو د هغه د سزا 15 کاله نه دی پوره شوی. د سپریم کورټ د فیصلې نه پس په انتخاباتو کې د نواز شریف د برخه اخیستو په حق له په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان مشال رادیو ته وویل چې نواز شریف د څلور کاله خپل اختیار کړی جلوتنې نه پس پاکستان ته د وزیر اعظم جوړېدو لپاره راغلی دی.
څنګه تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې کله نواز شریف پاکستان ته راته اندې یو ډیل او د یو ایڈجسٹمنٹ په تحت باندې پاکستان ته راغلی دی او داغې ثبوت دا دی چې د پاکستان ته در خلاف ډېر زیات کیسونه او نن دای کیسونو ته حیثیت وګوره چې څنګه دا خلاف روان دی. اخ خپل په آرام ناست دی چې دا سه ګینه د په دې ملک خدمت لپاره بهر تر او د عمر ته واپس راغی، یعنی کې تاولې دا خلاف د کیسونو ایس وقت او ایس حیثیت نشته. دا یو اسټابلیش خبره ده د چې کوم ایڈجسٹمنٹ په تحت باندې راغلی او کنه اسټابلیشمنٹ بدی باندې پوهه دی چې وی اوټ پکار دی.
لندن کې قانون پوه شفیق کګیانی اډوکیټ د سپریم کورټ د فیصلې په اړه مشال رادیو ته وویل،
اصل کې پاکستان د دې چې کومه ده دا انتقامی عدلیه وته زو ویم چې دا انتقامی عدلیه ده داخل کا خاص کر سیاستدانان چې کوم دا یو بل انتقام د پر استعمالي ټول پر قانون یو رنګ نه کله دی قانون یو رنګ کی کله بل رنګ کی چې یو حکمران شاغه ځانته راتو کی بل حکمران شاغه ځانته راتو کی نو زمو په خیال چې کوم د عام ولس مسلې دي هغه دي مینس کې پاتې دي چې کوم اصل مسلې دي موږ ګورو چې په لوور کورټس کې یا لندنی عدالتونو چې کوم دي آی کې بلش میر کیسونه پیندنګ دي های کورټ کې کیسونه پیندنګ دي سپریم کورټ کې
خو په کوټه کې قانون پو او تاجنګر همایون کسی ډوکیټ د سپریم کورټ فیصله د قانون آئین او بشری حقوقو سره سم او بلله او مشال لډیو ته ویل
که په عیني او قانوني توګه ورته فیصله خو ډېر ښه فیصله سوې ده او دا به کېدل هم دغسې که عدلیه تر اسټبلیشمنټ تر فشار لاندې نه وي نو فیصله خو دغسې جوړېږي خو دا د پاکستان کې همیشه عدلیه مینوپلیټ سوې ده او په فشار کې فیصلې کړې دي نو روان وخت کې تر دې غټ پنچ جوړېدل سي تر دې بدله تشریح هم کېدل سي که د اسټبلیشمنټ فشار موجود وي او که چیرې عدلیه خپله وجه ورکوي نو دا کومه تشریح چې اوس د اووه ممبره بنچ کړې ده نو اووه کسیزه بنچ دا اته کسیزه نه کسیزه لس کسیزه یولس کسیزه یا اولس کسیزه چې کوم فل کورټ ورته ویل کېږي هغه دا بیرته بدلولی هم سي
د مسلم لیگ نون مشرانو شباز شریف او مریم اورنگزیب نه علاوه د استقامت پاکستان ګوند فردوس اشکوان هم په ټولنیزو رسنیو په خپلو بیانونو کې د سپریم کورټ فیصله وستایله د جی او ټی سره د خبرو په وخت د تحریک انصاف وکیل علي ظفر هم د سپریم کورټ فیصله سمه وبلله خو د تحریک انصاف ډیرو غړو په فیصله نیوکه وکړې د پارلیمان لپاره د ټول عمرینو اهلو خلاف درخواستونو اوریدنه د سپریم کورټ او کسیزه بینچ وکړه د بینچ مشري چیف جسټس قاضی فیض عیسی کوله په بینچ کې جسټس سعید منظور علی شاه جسټس یحیی پریدی جسټس امین الدین خان جسټس جمال خان مندوخیل جسټس محمد علی مظهر او جسټس مسرت هلالی شامل وو شپږ ججانو د ټول عمرینو اهلی ختمولو په حق کې رایه ورکړه او جسټس یحیی پریدی د بینچ ته نورو غړو سره اختلاف وکړو راشد خټک مشال لډیو اسلام آباد
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ له پرون راځي په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوې ده په 2023 کال کې د پولیو ضد کمپاین د چي په لومړي ځل تر سره کیږي د موضوع ته د مشال رادیو خبريال شبیر جان کتن کړی دا چې په دې ترڅ کې به څومره ماشومانو ته ویکسین او ورکول کیږي
په خبر کې د پولیو مخنیوي لپاره جوړ ایمرجنسی اپریشن سنټر صوبایي ډیپټی کوارډینیټر محمد زیشان خان د جنوري په اتمه مشال لړته ویل چې د کال 2023 لومبه د 15 ورځې د پولیو ضد کمپاین به دوه مرحلو کې کول شي لومبه اتم نه تر 12 جنوري او دهم د 15 نه تر 20 جنوري پورې او د دوی هدف د صوبې خوشا سلور او یلک ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کال دي دوی په دې اړه د امنیت ټینګامونه هم پورته کړی شوی دي
پیرنی فیس کې کم دي نو مونږ پورا ریسٹ آف دا کی پی چی کم دینو آغا پا دی کی شامل ادا او پا دویم فیس کی چی کم دینو آغا پا ساؤت کی پی کسی ڈسٹرکس یعنی پاگی کی ٹانک پاگی کی چی کم دی ڈی اے خان دا غین علاوہ چی کم دی ساؤت وزرستان اپر ساؤت وزرستان لور دا ٹول شامل لی اولی کی مروت دی ورکرانو دا حفاظت تا پارا دا پولیس تقریباً 50,000 نا 55,000 پوری دا آرمی او دا پولیس ٹروپس پا چی کم دینو آغا ڈپلوئی کی گی جی
مول جاتے وی چیو دیر زرونا سیوا ٹرین ٹیمونا دے لپارا پا ڈوٹے کڑی دی کور پکور او کوسه پکوسه د پولیو ساس کې ورګون کوي د صحت محکمه نارینه او زنانه اهلکاران وای چې راتي رشپګو میاشت راسي تنخواګانې نه لري او احتجاجونه هم کړی دي خو بیا هم د کمپاین کې برخه اخلي د پولیو پرځت کارکونکو د صحت محکمه زنانه اهلکارانو صوبای مشره الوین افتخار وای چې تنخواګانو د نشوالي پرځت به د کمپاین ورسته کړنلار وټا کی
اوس هم زمونږ پلانینګ شته خو بس یو خدا خبره ده چې د پولیو کمپاین دا سده چې موږ نه غواړو چې د خدا بيماري خور شي دا ډیر مطلب د دې ماشومان په مونږ باندې حق دی او زمونږ فرض دی چې د دې مونږ په ټایم باندې د دې پولیو خلاف چې کوم دا ویکسین دی دا مونږ دی ته ورسو کم د دې ډیر زیات غریبانان خلک دي نو د دې چې کوم سلګ ډیر پر ډی ملاویږي نو پاره باندې د غریبانو خلکو سن سه گزاره وشي نو بیا چې ان شاء الله کله کمپین ختم شي نو په دې دوران کې ملونه شو ورته نو ان شاء الله چې کمپین څنګه ختم شي نو بیا به مونږ په صوبایي لیول باندې احتجاج کوو په پېښور کې
پښپګوښتم دسمبر ټوله صبح کې د صحت محکمې زنانه او نارینه اهلکارانو د تنخواګانو د نشوالي خلاف احتجاجونه کړو او حکومت ته و ورځې نیټه ورکړې و چې دوی خپل تنخواګان ورکړي او که حکومت دوی ته تنخواګان ورنکړې نو په خبر کې به احتجاجي پرلت وغځوي خود پولیو مخنیوي ادارې چارواکو مشال لیډو ته په دې باب لویلیو چې ډېر زر به دوی ته تنخواګان ورکړل شي او په دې اړه د چیف سیکرټري خیبر پختونخوا په مشوره کې غونډه شوې ده او دا پریکړه هم شوې ده تیر کال 2023 کې ټول پاکستان نه شپږ د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې څلور د خیبر پختونخوا او دوه د سند صوبې نه وو شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
تاسو مشال ریڈیو ته غوښیست د ملک د نورو برخو په څیر د جنوبي وزیرستان خلک هم راتلونکو انتخاباتو ته شیبي شماري ل دغه ځای د قومي اسمبلی د چوکي لپاره یو او د صوبای اسمبلی لپاره دوی چوکي دي د ګوندونو د غړو او آزادو کاندیدانو لخوا پر دې کاغذونه جمع شوي دي خو نماندان وایي د انټرنیټ موبایل او لارو د خراب حالت له کبله کمپاین متاثر شوی دی اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري
د سویلی وزیرستان ضلع قومی اسمبلی حلقہ این اے دوا چالویش او د صوبائی اسمبلی حلقے پی کے یوسل نہا او یوسل لازبن امیدوارو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چپ ضلع کی ناسم امنیاتی حالات او انٹرنیٹ سہولت نشتولی پواجا یہ د انتخابات کمپین د مشکلات سرا مخمک شوائی دائی قومی اسمبلی نشست این اے دوا چالویش بنے د عوامی نیشنل گوند امیدوار ایاز وزیر په ضلع کښې د کمپین په وخت مشکلات په دا رنګ بیانوي
الیکشن سے ریلیز مخکې خو حلقې دوې وې یو رسایي ډېره پاسونه سره کېدله مسجد په خپل حلقه کښې کمپین کوم وزیر په خپل حلقه کښې کوي خو ویي چې د حلقه یوه کړله په دا کښې غټ مشکله دا دي چې وي خو دوله ته سوړه ډېر زیت ده د سوړه په وجه اوسه اورې برونینه کري بله خبره دا دي نیټ بېخي نه په وژمڼه کښې کار په پلو ورکې نه په اپر کښې شو نه د چا سره رابطه شي د دهشتګردۍ واقعات کېږي رزق وخستل دي د سر په بدل باندې الیکشن کړی دي نو په کار دا دو لکه بدامنی نه شي کنټرول کولی نیټ خو د دوی په لوس کښې دي بیا ټاورې لګېدلې دي څه داسې مشکلات هم شته مېز دا یې چې د دوی مېز خپله په علاقه کښې د کوتر سره د دغه سره خو د مېز رسایي ته وشي نو مېز د ریاست نه دا مطالبه کړي چې نیټ خو دا کم از کم فوراً دی بحال کړو
د سویلی وزیرستان اپر ضلع نه د قومی او صوبائی اسمبلی نشست په آزود حیثیت امیدوار سید انور ماسید د خپل کمپین مشکلات په دا رنګ بیانوي
وزیرستان نو فال ایریا دو چکیما پرشن و شرا ایلیجات پاشه چکیما میلے رنگ شوی دی نو ترویسا پر خالتا دے میلے معاوزان ندو میلاو چه دیر دیخ پل زنتا چیر کوتا پی چورا کو چیر زنتا چاد پیکشی دی دو یہ پا واجا تقریبا 95-96% خال پاکستان پا نور مختلف زیلک شی ناری دی پا وزیرستان شی ویس پا موجودا وقت شی و در جمی پا وقت شی تقریبا 4-5% عبودی موجودا وی دا نور عبودی دے وطن مایگریٹ کردو نو انتہائی مشکلاتی دو حکومت نمیش دا غشتنا کاوی چکم چکم موبایل نیٹورک او نیٹ چکیم دا 3G 4G دا میشتا تیر فور بحال شی کم سے کم چه دا الیکشن خو میشتا وکی
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع صوبائی اسمبلی نشست پی کے یوسل لاس بنے دے پاکستان پیپلز گوند امیدوار عمران مخلص پر ضلع کشے دے خپل کمپین مشکلات پدارنگ بیاناوی
چھ دی میز وس کمپین سٹارٹ تھائی اور ڈرے کینڈیڈیٹ کمپین سٹارٹ ہونا دے وہ خستہ ہے پر لوور وزیرستان کے پانگور اڈا بارڈر بندے درنا نستا دو اخل کی آئی چھ میز الیکشن نہ کی چھ چپرا دے میز نیٹ نہیں بحال نو داغا سے تحصیل توی خلکے چھ اولا تا درنا نستا دو آغا خالق بز دا تا سوچ وڑای دا چھ دا الیکشن بائی کارٹ میش کی نو داغا سے چھ وقت سے موسم ہاں پا یغرن پیک ندائی خویل تا دے لور وزیرستان پل ماشوم ناباد کمپین ہاں ناممکن دائی
مشال ریڈیو چھ پا سویلی وزیرستان کشے دے انتخابات امیدواروں نے دے کمپین پا وقت مشکلات دے سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان مخے تک شوال آغوی پا زعوب کشه واویل
انتخاباتی سپر تعلق تے ندا خبر خود ٹک چی وزیرستان یو یخ علاقہ دا سارا خود ایر زیاد تے پکی کو باہر حال الیکشن دے پتور ملکی دے نو زائر خبر دا چی فاغی کی خوب وزیرستان ہم دے و گلگی تم پکی دے آگا خوب ایراغین ہم یخ تے او مکلیشتان باہر حال منگو پا ٹائم لائن متعدد لگی ہے او تا آروز ریسپانسیبیلیٹیز کنسٹریشن وزیرس کی بات پہلے دا غیر ویریفیکیشن دے نو آغم یوشو پکی اس پکی لگی ہے چی دا کوڈ آف کنڈکٹ بانی ہو میٹنگ بون آغم منگا خطاعت اس طرح کڑے ہوئی گا کم کم پین اپلیکس پکم لگی ہو پوسٹر پکم لگی باقی دار چې کینډیډیټ منګم دا وړو چې را کم ټو د ایکوال چې دا نه دا د مارکی دی ملاو شي الیکشن
سویلی وزیرستان دوی ضلع اوسیدونکي وو د روتین کې میاشت فبروري په اتمه وو د یو قومي اسمبلی نشست نه دوه چلویشت او د صوبایي اسمبلی دوه نشستونه پی کے یوسل نہا او پی کے یوسل لاس بنے د خپل ووټ حق وو استعمالوي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا د خیبر پښتونخوا د سوات په اوډیګرام کې ځایي جرګې په غم او شادیو کې د ځینو داسې رسمونو له منځه وړلو لپاره کار پیل کړی دی چې د دوی په وینا منفي او غیر ضروري دي. دوی وایي د دې لپاره یې لومړی خپل منځي سلام مشورې کړې دي او بیا یې ورته په باقاعده توګه کړنلاره سنجولې ده. دوی زیاتوي چې د منفي رواجونو د له منځه وړلو لپاره به په پوره سنجیدګۍ سره کار کوي. د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان د اوډیګرام جرګې له مشرانو سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د سواد په اوډیګرام کلی کې سلویخ کسیزه جرګې مشرانو د کلی ګڼ شمېر خلک رابللي او ورته مشران دغه وینا کوي چې بعض رسمونه چې د نورو سیمو څخه دلته راغلي هغه سم نه دي، خلکو ته مشکلات جوړ کړي چې له وجې په خلکو بد اغېز پرېوځي. د جرګې یو غړی ریاض خان چې لاس کې په کاغذ د غم خاتو لپاره هدایت لیکلی وایي
کې عموما دا چل چې په واده کې خلک ناویل یو دغه کې جوړه او په لکاو کې نو د چا چار کېږي او د چا چار نه کېږي. دویمه خبردار چې مونږ چې کوم دې کمی جوړې د ومې لپاره کوو کمی ګوتې کو کم سرکو نو پاغه کی د واده کور ول تلګ ملويږي او عام خلکو ته ډیره ملويږي او عام خلک ټول باغې باندې بیم خفغان کی او خپي د دې وجه موږ دا کوشش وکړو چې صرف د واده خلکو ته د واده کور ته د واده جنې ته د واده الګ ترې چې کوم د سہولیات ملاو شي او عام خلکو ته چې کوم دې اغه لاسونه پړقې او هغه چې کوم دې د دې په دغه سکار نه خو د خپل کار سره کاری دي دي سیټ شي.
د جرګې او بل مشر خورشید خان وایي چې دغه جرګه کې ګڼ شمیر خلکو ګډون وکړو او دا خبره اومنله چې په خادو او کې خرچه کمی کړی شي.
دا ټنګ ټکور دومره اهم نه دی چې تپسی خپل بچی د یو دکان نه د جیداد نه محرومه کې دا پیسې ته د په کیریر باندې د په تعلیم ولګوا د په جامو کپړو ولګوا د په کپالته ولګوا نور د سر رسمونه لکه پرسکت په غم کې بے ضیا چیونه سرکول صرف کول بیا سره هغه سره بیکری د سړی باندې غم دی په تکلیف کې دی او اغلی گیا د خپل میلمانه په دې طریقې انټرټین کوي چې راته چې ور کما دته بسکټ ور کما دته مټای سرف کما یا پرس ک دته د غلی درنې درنې منمې کې دما او یا ته غټ غټ د غوخي هغه پیسونه کې دما نو موږ دا ټول خبره کنډم کو.
جرګې په دغه هدایت او ساده والی څنګه به په ټولنه کې عملی کوي په دا اړه د جرګې زلمی غړی برکت علي وای چې په اړومې مرحله کې به خلکو کې په هرولي بیا به ورسته د هغه خلکو د خادو او غم څخه بایکاٹ کوي کوم چې په هدایت او عمل نه کوي.
پاورلی سٹیپ کې رضاکارانه ده په دویم سٹیپ کې یره
اصول سدی خلکو پس سبان اتفاق اغه یو ڈراپ عین تیارولو اغه گران کارو اغه مونږ دله تیار کو اغه وی زمونږ دی اتفاق دی دویم خبر جتا سو د دې امپلیمنٹیشن او د دې بایکاټ خبر وکړه نو جرګه به ان شاء الله بدی کینی د بدی باندې به یو ماحول روخ شي د ماحول لپس چي نو ان شاء الله بدی باندې بند عمل درآمد ک خیری نور هم زور نه چي دا غور کړه کی
جرګه کې ناس افتخار خان چې بهر هیواد کې مهنت مزدوری کوي وای چې د خبرې اوریدلې وي ټولے دا عام خلقو د پیدی دی سکه جرګه کې دا هم ویل شول چې د بار هوادونو څخه راغلي مسافر نه دي رشتہ دار تحفه موبایل خوشبو پرمایشونه نه کوي جرګه کې مشرانو ویل چې پیغام خادو کې بے ځای رسمونه ختمول لپاره به په کورونو کې دننه خزو ته هم دغه پوها ورکوي چې ورسره ودونه خادي او غمونه اسان شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.